Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمریه اسد 15 ده، چې د 2022 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه: ټاکل شوی چې لوړپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له یو پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او مالی اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشری کوي ګوري. په بیان کې ویل شوی چې دواړه لوري به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویار پرون د جرمني خبری آژانس ته وویل د ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې له دې چې بستر شي مړه وو، او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. په خبر کې د پیښې دقیقه سیمه نه ده ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې چې د سازمان د تلفاتو د شمیرو ثبت پیل کړی، تر اوسه په افغانستان کې له 1,13,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6 میلیونه ولکه ماشومانو ته د واکسین ورکول دی روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمي پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. دا مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګوست پر 15 له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچي کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې بند و. ویل شوی پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اردوغان په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نویو پوځي حملو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سه شنبه په ورځ د یونان او فرانسې په سفر روان شو. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې شاهزاده سلمان به د یونان او فرانسې له رهبرانو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له دې چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې په ترکیه کې د سعودي اجنټانو لخوا ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې یو سعودي چارواکی د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د خاشقجي وژنه د دې سبب شوه چې د سعودي عربستان پر ولیعهد پراخ انتقادونه وشي، ځکه په راپورونو کې ویل شوي چې دا وژنه د شاهزاده سلمان په امر شوې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33.21، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24.26، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.28، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.30، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 28.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. و باورې چې طالبان وایي د تاشکند غونډه د دوی د حکومت او نړیوالو ترمنځ په اړیکو کې د تعامل لپاره ښې پایلې لري.
متفق صاحب پولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د روان کړکیچ علت د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه وه. افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د سفر اهدافو ته کتنه کوو.
دغه ملان راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅوک خبر نشول.
د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور له مخې افغانستان د کډوالو د شمیر له پلوه د نړۍ په لسو هیوادونو کې دریم هیواد دی.
خلک بې ځایه شول له دې امله چې جګړه کې ونه ځپل شي. ټولو هغو خلکو چې سیمو کې جګړه روانه ده کډه وکړه.
او د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د ژمي له را رسېدو مخکې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې 1.5 لک ټنه خوراکي مواد ذخیره کړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میرحمت ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د حملومړی موضوع. طالبانو د افغانستان په اړه په تاشکند کې رابلل شوې غونډه ګټوره بللې او ویلي دي دا ډول غونډه د دوی د حکومت او هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. دا غونډه تیر ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د امریکا دوه جګپړي چارواکي د طالبانو له پلاوي سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په اړه په تاشکند کې خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوې غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د نږدې شلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه پرون ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امین خان متقی صاحب د خپل اړخ ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د دغو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. له دې جملې 5 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشت پر 11مه د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالرو ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز آژانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړې او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بل خوا ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست دغه راز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیئت سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبرې وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د ښځو او نجونو پر وضعیت د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټولګډون حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، له تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شو. انالینا بایربوک له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو لویې سرغړونې کېږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کلیزه نږدې کېږي، دا لومړی ځل دی چې د لویدیځ یوه چارواکې د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه په افغانستان کې د روان وضعیت یو عامل بولي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاسنیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو کال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تېرېدو سره پراخیږي. بله مسئله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونو یې پارولې دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرانس په اعلامیه کې ویل شوي، د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مزکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د دوغو شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولي برخې په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په 2021 کال کې د افغان پناه غوښتونکو شمیره 15 سلنه ډیره شوې ده. د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي، د افغان پناه غوښتونکو شمیر په سیمه کې تر ټولو ډیر او په نړۍ کې د لسو پناه غوښتونکو هیوادونو په کتار کې دریم دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های آزاد به مشکل مواجه شد.
واجد روحانی په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته امریکا ته کډوال شو. هغه چې د افغانستان په لویدیځ هرات کې خبریالو، د طالبانو لخوا په افغان خبریالانو د محدودیت تر وځ کولو وروسته یې پریکړه وکړه چې خپل وطن پریږدي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې خبریالان او د آزادو رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ شو. له همدې امله مې افغانستان پریښود، ځکه ما نشوای کولای د یو خبریال په توګه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل کار ته دوام ورکړم.
د واحد روحاني وضعیت د زرګونو نورو هغو افغانانو د ژوند کیسه ده چې تازه له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تازه راپور چې پرون ناوخته یې خپور کړی ښیي چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو ډیر او په نړۍ کې د لسو پناه غوښتونکو هیوادونو په کتار کې دریم هیواد دی. په دې راپور کې راغلي په 2021 کال کې د افغان پناه غوښتونکو شمیره 15% ډیره شوې ده. یونیسیار لیکي همدا اوس 98 هیوادونه افغان کډوالو قربانه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې یوازې په 2021 کال کې 1,300 افغانان پاکستان، 2,000 ایران، 5,500 اروپا او 6,000 نورو آسیایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. افغانان یوازې ګاونډیو یا هم د نړۍ نورو هیوادونو ته نه دي کډه شوي، بلکې د یونیسیار له قوله د تیرو 15 کلونو په پرتله په کور دننه هم د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په چټکۍ سره زیات شوی. یو لدی بی ځای شوی چې لازدی رادیو سره د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط خبرې کولې او تازه د سرپل په بلخاب کې د جګړو له امله کابل ته کډه شوی وای. دوی په سیمه کې د په څیر سلګونه کورنۍ کډه شوی دي.
خلک بی ځای شول، لدی عمله چې جګړه کې ونه ځپل شي کډوال شول. ټول هغو خلکو چې سیمو کې جګړه روانه ده کډه وکړه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ افغانستان د کورنیو بی ځای شویو د شمیر له مخې د نړۍ شپږم هیواد دی. د 2021 کال تر پایه په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله لږ تر لږه 2,700 افغانان له یوې سیمې بلې ته کډه شوي چې په دوی کې ډیر ماشومان او ښځې دي. د یونیسیار په راپور کې د 2018 کال وروسته افغانستان ته په خپله خوښه د بیرته ستنېدونکو د شمیر د راښکته کېدو یادونه هم شوې او لیکي په 2021 کال کې شاوخوا 1,600 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې په نیمروز کې طالب چارواکو وویل له دې لارې له ایران او روسیو کې افغانستان ته له 3,500 زیات افغانان ستانه شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر پر ټولنیزو شبکو پراخ عکس العملونه پرولې دي. د پاکستان د پلاوی مشري د دې هیواد پیژندل شوی دینی عالم مفتي تقی عثماني کوي چې ظاهرا افغانستان ته له پاکستاني طالبانو سره د مذاکرو لپاره سفر کړی. بختره جان سوایي د پلاوی ورمرز د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته ورسید، خو په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي. زما همکار په کاناډا کې د سیاسي چارو لشنون کې محمد ظاهر اکبری سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د پاکستاني پلاوی د سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دغه ملال راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅ خبر نشول چې د افغان طالبانو سره په کوم مسایلو باندې وغږېدل. ظاهرا خودي ښایي چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې بحث دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي، خو بیا وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د ایس آی کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
دا دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي، خو وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبریږي، خو وروسته په کړنو کې چې هغه پروژې دی تطبیقوي په هغو باندې ولس خبریږي. مثلا د ترانزیت مسله ده چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته ده، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته ده، ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سرک خرابیږي، زمونږ هر څه مصرفه کیږي، مګر ګټه یې صرف پاکستان ته رسیږي. مونږ فکر کوو چې د افغانستان د ټولو ذخایرو او د ټولو تاسیساتو غلاب سره راغلي دي او دا هغه مسایلو کې چې ځینې طالبان خاص حلقه خاتمن د ایسای په واک ده او ځینې طالبان چې دغه مسایلو ضد کیږي، دوی دغه کسان چې معمولا د هغو طالبان استادان دي یا د هغو په مدرسو کې درس ویلی دی را لیږي هغه په دلاسه کوي تر څو پاکستان وکولی شي په ډیره اسانۍ او د دغو ملانو د نفوذ څخه په استفاده باندې د افغانستان هر څه تالار کړي.
په کاناډا کې ډیره د افغانستان د سیاسي چارو شننکی محمد ظاهر اکبری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. بیا هم ښه راغلاست. په دې برخه کې هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د دې برخې په پایل کې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې وروستیو ناڅاپي سیلابونو ته پام اړولی او لیکي نن ورځ افغانستان ته د نړیوالو ډیر پام هله اوړي چې سترې نړیوالې مرستندویې ټولنې د مالي مرستو د راټولولو لپاره د وږو افغان ښځو او ماشومانو پوسترونه خپروي. په افغانستان کې لکه د تېرې جون میاشتې د مرګونې زلزلې په څېر ناورینونه رامنځته کېږي. د ګارډین په لیکنه په دې وروستیو ورځو کې د دې جګړه ځپلي هیواد ډیر ښارونه او کلي چې له مخکې په جګړو کې وران یا زیانمن شوي د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو شاهدانو. وړاندې لولو چې د هیمالیا د غرونو په څوکو او لمنو کې طبیعي یخچالونه ویلې شوي چې له امله مرګونې سیلونه د افغانستان د شمالي سیمو له غرونو راوتلي او د دې هیواد د جنوب تر دښتو پورې سیمې اغېزمنې کړې دي. ګارډین وړاندې لیکي دغه طبیعي یخچالونه چې په سرعت د لمنځه تلو په حال کې دي د هغو افغانانو د معیشت یوازینۍ سرچینې دي چې تر ډېره په طبیعي سیندونو او اوبو متکي دي. خو له دې سره سره په دې وروستیو څو اونیو کې د اوبو د مهارولو او ذخیره کولو په برخه کې په افغانستان کې په ملي سطح هیڅ د پرمختګ کار نه دی شوی او له بلې خوا هم د تر ځمکې لاندې اوبو سطح په سرعت او ګواښونکي ډول د ټیټېدو په حال کې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې اقلیمي بدلون دومره واقعي دی چې د دې احتمال شته چې په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو یو بل بحران وزېږوي. د ایسترن آی په نوم آنلاین خپرونې د افغان هندوانو او سکانو سره د طالبانو د یو مشر د لیدنې په اړه لیکلي او وایي په دې لیدنه کې د طالب مشر افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ امنیت ټینګښت ادعا وکړه او وی ویل چې افغان هندوان او سکان کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي. د برتانوي خپرونه زیاتوي د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ملا عبدالواسع د افغان هندوانو او سکانو د شورا ځینو غړو سره لیدنه کې وویل هغه سکان او هندوان چې د امنیتي ستونزو له کبله یې هیواد پرېښی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ایسترن آی خبرونه وایي د طالبانو مشران افغان هندوانو او سکانو ته د امنیت ډاډ داسې مهال ورکوي چې د جون په 13مه نیټه د کابل په کارته پاروان کې د سکانو پر یوه ګورډواره وسلوال برید وشو چې یو سک او د دې ګورډوارې یو مسلمان ساتونکي پکې ووژل شول. دا برید چې مسؤلیت یې د داعش د خراسان څانګې په غاړه واخیست د دې سبب شو چې په افغانستان کې پاتې سکان او هندوان هم له دې هیواد څخه ووزي او یا د هیواد د پرېښودلو په تکل شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هیواد په لرې پرتو سیمو کې غواړي د ژمي تر راتګ مخکې د خلکو د لاسنیوي لپاره د 1.5 لک ټنه په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. ډبلیو اف پی وایي د ژمي تر راتګ مخکې د 102 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري او دا پیسې به د عاجلو غذایي اړتیاو د پوره کولو په چاره ولګول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2021 کال پرتله سږ کال د افغانستان په کچه خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 102 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 150 زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
همون 102 میلیون ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو او هغه د دې لپاره چې ډبلیو اف پی په پام کې لري د ژمي له رسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي هغو سیمو کې د 150 زره ټنه په اندازه یا کچه خوراکي توکي ذخیره شي تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو له پلوه دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي تر یو بریده د هغوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر یو میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالر د عاجلو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان د ګڼو سیمو هره ورځ اوریدونکي د ازادۍ راډیو په اتومات پیغام ثبتوونکي ماشین کې د خوراکي توکو او نورو بشري مرستو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکی داسې ادعا کوي:
د مرستې چې ویشه کېږي ماړه ته شپږ نومه ورکوي، مسکین ته قرآن ورکوي، وایي چې ته موړ یې که مسکین یې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستې د خپلو کارکوونکو او خپلو اړوندو ادارو له طریقه ویشي چې وروسته د خپلو مرستو د ویش څرنګوالی څاري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخامخ دي، او WFP توانېدلې چې تر اوسه له څه باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د WFP ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالي مرسته کوي، د نورو هیوادونو او ادارو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادۍ راډیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف له ګڼو هیوادونو سره تماسونه شته چې اوس هم افغانستان ته د ځینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
و موریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ژمي له راتګ مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خلکو د لاسنیوي لپاره د 1500 ټنو خوراکي موادو د زیرمه کولو پلان لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د هم قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز
د هر ولادت سره د لساله نه غږیږم. سترولت سخرود ورساله ګډیر سیلابونه راغله، د سخرود شمشاپور ساحه ټول او بوړه دا لړپور چارواکو ساحه لګی چې د دغه د قانون سره کومکو کې
استاد بلان د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د سره مقبلو د کړو اوسیدونکو ازادې رادیو کارکونکو څخه دا هله لرم چې دا زما غږ نشر کې په کوټ ولسوالۍ کې سیلابونه او بارانونه ډیر زیات مالی تر توانونه ورسول کوټ ولستا او څومره ازمکه او جادادونه ونې او بوټي او کورونه حتی د کورونو پورې دا ټول تخریب شو د منځه ولاړل. نو هله د امارات اسلامي څخه کوم چې دغه په دغه باره کې د کوټ ته توجه وکړي او کوټ خلکو سره مرسته او همکاري وکړي.
زه حجم مجان د پختیا دی ولایت اوسیدونکی، خو چې موږ زمای په ننګرهار کې دی بوتي کور دی ولسوالۍ دی باریکا او په سیمه کې 2500 کوره پختیاوال شتون لري، خو په دې وخت کې اکثره خلک پختیا ته ځي په کورو کې دا د منطقې ولسونه شتون لري. بیا چې کله د شپې دا سیلاو پرې راغلی و بعضې خلکو ته یې زنګونه وکړو موږ د خپلو کورو دپاره راړو، خو چې کورونه مو لیده ته دا پرېده کورونه یا لږ خرابه یا ډېر، خو دا ولسو بچي دا د ولس خلک ټول ډېر مشکل سره مخامخ شوي وو، حتی واړه یې د باندې پټو یې ته ویستلي وو. نو دا منطقه دوه اړخه سیلاو لري، یو د کور د منطقې نه چې په سپینغر پورې مربوطه دغه سیلاوونه پوره وتلي وو او دا خلک یې مسکینان ډېر له کړاو سره مخامخ کړي. نو د اسلامي عمارت تر چتر لاندې د ولایتي ادارو نه او خپله د ولسوال صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې دې منطقې ته باید ډېر جدي پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.